در یک ساعت دیگر همکارم عصمت سروان با مطالب تازه با شماست. سروان سه بفرمایید.
ډېره مننه فروغ صاحب، ستړی مشه، قدرمن اوریدونکو زما سلامونه هم ومنئ. دا خپرونه چې یو ساعت دوام کوي پکې اوري چې د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د مدني ټولنو غړیو او یو شمېر نظر خاوندانو له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. په راپورونو سربېره دوه اونیز پروګرامونه ژوند په شیبو کې او بشري حقونه هم لرو، خو لومړی د سات خبرونه واوري چې حمیده عثمان وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ارکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ ویشت تنه ووژل شول او اته پنځوس تنه نور ټپیان شول. پوره خبرونه واورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. ولسمشر اوباما همداراز له طالبانو سره د سولې لپاره د افغان حکومت هڅې ستایلی دي. سپینه ماڼۍ وایي چې ښاغلي اوباما پرون له ولسمشر محمد اشرف غني سره په ویډیوي کانفرنس کې خبرې وکړې او د سولې لپاره د هغه هڅې وستایلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. د فاریاب والی عبدالستار بارز ویلي چې د المار ولسوالۍ په مرکزي بازار کې پرون په انتحاري حمله کې نولس تنه ووژل او څلوېښت تنه ټپیان شول. امنیتي چارواکو ویلي حمله کوونکی چې د چاودېدونکو موادو واسکټ یې اغوستی و په موټر سایکل سپور و او د ولسوالۍ په بازار کې چاودنه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې لږ تر لږه 10,000 افغانان په جګړو کې وژل شوي او زخمیان شوي وو. داریانا افغان هوایی شرکت وایي یو شمېر مغرضه کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د دې شرکت اداري مشر محمد عمر مستور دا خبر چې داریانا افغان هوایی شرکت یوه الوتکه ګمارل شوې چې له ایرانه مشکوک کسان عراق او سوریې ته ولېږدوي رد کړ. ښاغلي مستور پرون ازادي راډیو ته وویل دا مکتوب ریښتینی نه دی، بلکې یو جعلي سند دی چې یو شمېر مغرضو کسانو د خلکو د ذهنونو د تخریب لپاره مطبوعاتو ته استولی دی. داسې هیڅ مکتوب زموږ لورې د ملي امنیت شورا ته نه دی تللی. خو د افغانستان ولسي جرګه وایي چې د آریانا هوایي شرکت د فعالیت په اړه ځینې اسناد ورته رسېدلي چې وروسته به یې وڅېړي. او دا هم یو سپورتي خبر. د 2018 کال د شلو اوریزو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. افغانستان په روانو مسابقو کې درې ګټلې، دوه یې د باران له کبله مساوي کړي او دوه یې بایللې دي. نننۍ مسابقه د افغانستان د ټیم لپاره خورا مهمه ده. پاپا نیوګینی ته د ماتې په صورت کې د افغانستان ملي ټیم د 2018 کال نړیوالو شلو اوریزو سیالیو ته للیشی. پاموکلی نړیوالو خبرونه تا. په بغداد کې پرون په چاودنو کې شپږ ویشتنه ووژل او اته پنځوس تنه ټپیان شول. پولیسو ویلي چې دواړه چاودنه د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسي. په لومړۍ چاودنه کې د بغداد په البایا سیمه کې اتلس تنه ووژل شول او شپږ دېرش تنه زخمیان شول. دوهمه چاودنه د الشباب په سیمه کې شوې چې د پولیسو په وینا اته تنه پکې ووژل شوي او دوه ویشت تنه زخمیان شوي دي. د حملو مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتن وایي د سعودي عربستان پاچا او د هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ، خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی دی. کارتر پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا سلمان عبدالعزیز آل سعود او د دې هیواد د دفاع له وزیر محمد ابن سلمان آل سعود سره وکتل. د امریکا د دفاع وزیر وویل چې سعودي مشرانو د ایران او د شپږو نړیوالو قدرتونو ترمنځ د موافقې پر ملاتړ ټینګار وکړ. هشتن کارتن د ایران د اټومي موافقې په اړه خپلو متحدانو ته د ډاډ ورکولو لپاره د منځني ختیځ یو شمېر هیوادونو ته ولاړ. او روسته خبر ده چې د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده. دا پلان به تر بشپړېدو وروسته د امریکا کانګرس ته واستول شي. جوش ارنست پرون په واشنگتن کې خبریالان ته وویل چې د پلان د جوړولو کار پیچلی دی، خو ډېر مهم پرمختګونه پکې شوي دي. د ارنست په وینا سپین ماڼۍ په ګوانتانامو کې د پاتې بندیانو د حقوقي موقف، د یو شمېر بندیانو د لیږدو او د هغو بندیانو د محاکمې پر جزئیاتو کار کوي چې دوسیې د امریکا پوځي کمیسیون ته رسېدلي دي. جوش ارنست وویل چې ولسمشر اوباما په خپلو کاري پروګرامونو کې د ګوانتانامو د پوځي زندان بندولو لومړیتوب ورکړی او باور لري چې دا کار د امریکا د ملي امنیت په ګټه دی. د ګوانتانامو په پوځي زندان کې د القاعده غړي، یو شمېر طالبان او هغه وګړي ساتل کېږي چې له 2002 میلادي کال راهیسې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې نیول شوي دي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې واورئ. د امریکا ولسمشر له افغان مشرانو سره په تلیفوني خبرو کې د افغانستان د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د مدني ټولنې غړیو او نظر خواندانو له کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د ملیشه ځواکونو د جوړولو مخه ونیسي. د سولې عالي شوراوي په څو ورځو کې به د سولې د خبرو بل پړاو پیل شي.
مهمه به موږ د پاره دی چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکراتو کې نمائندګي وکړي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د دې جرګې په اړه د مشانو جرګې د رئیس سرګندونې رات کړې.
اول د خپل ځان قانون مند کې بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
افغان سوداګر وایي پاکستان د افغانستان پر میوه ګمرکي محصول دوه برابر لوړ کړي.
دوی اصلا تعرفه 40% او دوی خپل تعرفه 80% کړل.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، ژوند په شیبو کې او بشري حقونه. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لالاري هم اوریدئ شئ. azadiradio.com یا azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان د سولې عالي شوراوي د سولې دوهم دور خبري به د همدې میاشتې په ورستیو کې وشي. په دې اړه هم څو شېبې وروسته راپور لرو، خو لومړی د افغانستان او امریکا د مشانو د خبرو پاړه. د افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماشام تلیفونی خبری وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دغو تلیفونی خبرو کې د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړ. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له طالبانو سره د روغې جوړې لپاره یې د افغان حکومت هڅې ستایلې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې لسپینې ماڼۍ خبره شوې راغلی چې ښاغلی اوباما پرون ماښام د ویډیو کانفرنس لري له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ژغېدلې او په افغانستان کې د سولې د بهیر د بریالیتوب او چټکتیا لپاره یې د هغه هڅې ستایلې دي. دواړه ولسمشرانو هم درس د افغانستان د ملي اردو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د پوځ پر مشورتي هڅو او په دې وخت کې د تروریزم په وړاندې د ګډي مبارزې په اړه خبرې کړې دي. سپین ماڼۍ وایي چې ولسمشر اوباما له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د افغان حکومت هڅې مهمه بللې او د دې هیواد اقتصادي پرمختګونو ته هم اشاره کړې ده. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان د حکومت له اجرایه مشر عبدالله سره هم پر یو شمېر مسایلو شغېدلې دي. د امریکا متحده ایالاتو مخکې هم د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د لومړی رسمي لیدنی هرکلی کړی و. د افغانستان د حکومت یو استازي هیات د جولای په ومه اسلام آباد ته نږدې د طالبانو له یو شمېر استازو سره مخامخ خبري وکړه. په هغه خبر پاڼه کې چې د جولای په 15مه د افغانستان د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په نوم خبره شوه، دا خبري مشروع بلل شوې وي او پکې ویل شوی و چې د دې مذاکرو هدف د بهرنیو د اشغال پای ته رسول دي. امریکا او د دې هیواد اروپایي متحدانو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت تیر کال ختم کړ. د سپین ماڼۍ په وینا د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون افغانستان له ولسمشر سره د ویډیو کانفرنس لاري په خبرو کې د امنیت ټینګولو لپاره د افغانستان د ملي اردو هڅې ستایلې دي. سپینه مانی وای چې جمهور رئیس باراک اوباما له افغان مشرانو سره په پرونیو خبرو کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د مشارکت د پراختیا پر لارو چارو بحث کړی دی.
لبل خدای افغانستان د سولې عالی شورا وای د سولې دوهم دور خبرې به په راتلونکو څو ورځو کې وشي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد پرون خبریالانو ته وویل چې تر اوسه پورې د دغو خبرو ځای نه دی ټاکل شوی. په عین وخت کې سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې د خبرو نیټه او ځای مهمه نه دی، مهمه دا ده چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي. په دې اړه نور جزئیات صفی الله ستانکزی په راپور کې وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره د دواړو لورو استازي زیات شوي او په اوربند بسلاته ورسیږي. د دې شورا ویان شهزاده شاهد د چهارشنبه پر ورځ خبرلانو ته وویل چې د سولې د دویم دور خبرو لپاره کوم ځای نه دی انتخاب شوی، خو د رواني میلادي میاشتې په وروستیو کې به ترسره شي. ښاغلی شاهد وویل چې افغان حکومت او د سولې شورا ته دا مهمه ده چې یو ملي اجماع رامنځته شي او طالبان هم د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
مهمه به موږ لپاره دا چې طالبان هم په وحدت سره په دې مذاکرات تو کې نمائندګي وکي او زمنګ د طرفه چې کوم هيڅ شي په مجموع کې د دولت او د ملت نمائندګي وکي او زمنګ یو د سولې لپاره یو ملي وفاق او ملي اجماع ولرو په اوربن خبرو وکو او په عین حال کې هغه مسائل چې اختلافي مسائل دي د ټولو مسائلو باندې بحث وکړي.
د ښاغلی شاهد په خبره کې د شې د سولې په دویم دور خبرو کې د سولې عالی شورا او خزو استاذي هم برخه ولري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لومړی دور رسمي خبري شو، خو دوه اونۍ مخکې د پاکستان په مری کې وشو چې د امریکا او چین استاذي په کې د څارونکو په توګه برخه اخیستي و. اخو یو پاکستانی چارواکي د نوم د نخودلو په شرط اکسپرس ټریبیون رسپانې ته ویلي چې د سولې دویم دور خبري په چین کې ترسره کیږي. د پاکستانی چارواکي هم درز ویلي چې چین او پاکستان د افغان سولې خبرې تضمینوي. په عین حال کې یو افغان سیاسي کارپوه سید داوود د سولې د دویم دور خبرو نیټه او سیمه مهمه نه بولي، بلکې ټینګار کوي چې دواړه لوري باید د اوربند په ټینګښت سلا وکړي.
د افغانستان خلک تر هغه پورې چې اوربند رامنځته نشي په دغه مذاکراتو باندې تګ راتګونو باندې ډیر زیات بے باور دي. اما که چېرته واقعا د اوربند مسله رامنځته شوه، بیا ځای هم نیټه اما اشخاص و افراد ډیر د بس ور نه دي. کچیرته دغه یو هوډ ونیول شي، زه فکر کوم دا غي غیزې ډیری.
د دې مخکې د سولې په لومړي دور رسمي خبرو کې د افغان لوري ګډونوالو ویلي چې په دویم دور خبرو کې به دواړه لوري د خپل غوښتنو فهرست وړاندې کړي. که څه هم سیاسي کارپوهان وایي چې د سولې رواني خبرې به له تمې سره سم نتیجه ورنه کړي، خو افغانانو دغه خبرې خې بللي او هیله خوده لري چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ټیکاو درامهسته کېدو لامل شي. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو شمیر کارپوهانو او د مدني ټولنې غړو له کورنیو چارو وزارت ته وغوښتل چې په هیواد کې د ملیشه جوړولو مخه ونیسي. دوی دا څرګندونې پرون د ملي پولیسو د مشورتي شورا په غونډه کې وکړې. کارپوهانو او د مدني ټولنې استازو تاکید وکړ چې د ملیشو جوړول هیڅکله هم د افغانستان په ګټه نه دي. په دې اړه د خان محمد سیند راپور وبري.
دا کارپوهان او د مدني ټولنې غړي چې شمیرې لزګونه ته رسیدل، د چهارشنبه په ورځ د ملي پولیسو په مشورتي ناسته کې راټول شوي وو. دوی حکومت ته خبرداري ورکړ چې د ملیشو له جوړولو بعد خاطرې لري او کومخه وننیول شي په راتلونکي کې به حکومت ته په یو غواخ بدل شي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل حکومت باید له دریګونو امنیتی ارګانونو پرته هیڅ یوې ډلې ته د وسلو د پورته کولو اجازه ورنه کړي.
که پر اختیا سره مو اراده د امنیتی ځواکونو پیاوړي کول وي او په هیواد کې سراسري سوله غواړي، نه ګوندونو او نه نورو ډلو ته اجازه ورکړي چې وسلوال شي، ځکه چې ناامني به نور هم زیات شي.
د افغانستان د دیموکراتیکو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر له حکومت وغوښتل چې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د بیا جوړېدو مخه دی ونیسي.
واره تلاش صورت میگیره که
بیا هڅه کیږي چې خلک وسلوال شي. د یونما احصایوي په هیواد کې 2300 وسلوالې ډلې قانون نه پیژني او پر خلکو ظلم کوي. د چوي د داعش پر ضد خلک وسلوال کوو دا درواغ دي. د دوی ګټې په جنگ کې دي. دوی د سولې ډاریږي. هیله ده د دې د سیسو پر ضد مبارزه وشي.
په خواتر دې هم د هیواد په ځینو سیمو کې خلکو د ملیشو د جوړولو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. په عین وخت کې د جمهوری ریاست د لومړي مرستیال او د کورنیو چارو د وزیر په ګډون ځینو افغان چارواکو له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په نامه د خلکو د راټولېدو ملاتړ کړی دی. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي چې د دې مشورتي شورا مشري کوله وویل چې د خلکو راټولېدل د هغوی د وسلوال کېدو په معنا نه دي. علومي وویل تر هغې چې خلک د امنیتي ځواکونو تر شا ونه درېږي د وسلوالو مخالفینو پر ضد به مبارزه کمزوري وي.
هر کسی که دین صدا بالا میکنه در
دلته چې هر څوک غږ پورته کوي باید د نظام په چوکاټ کې پورته کړي. په قانوني توګه دوی مرسته کولی شي. دا ضرورت نه لري چې خلک وسلوال شي، بلکې ضرورت داره چې خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته راټول شي.
ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې د ملیشو له جوړېدو غوره دا ده چې د هېواد امنیتي ځواکونه له هر پلوه سنبال او تجهیز شي.
د لشکرګاه څخه زبیر احمد ژوند لیکلی وایي، زما په نظر که چیرې په افغانستان کې ملیشه ځواک جوړ شي دا د افغانستان د خرابېدو په معنا دی. دا ملیشه به زموږ په اردو او ملي پولیسو باندې ډېره بده اغېزه وکړي او د دې کار مسؤلیت د مشرانو دی.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د مشرانو جرګې د مشر فضل حاجی مسلم یار څرګندونې وغندلې او هغه یې رد کړې. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ په خبریالانو ته وویل چې د مسلم یار وروستۍ څرګندونې د هغه شخصي نظر دی او له قانون سره اړخ نه لګوي. د مشرانو جرګې مشر د سه شنبې په ورځ پر حکومت پر انتقاد سربیره ویلی و چې له دې وروسته د ولسي جرګې پریکړې ورته د منلو نه دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسي جرګه له قانون سره سم خپلې چارې پر مخ بیایي او پریکړې یې مشروعیت لري.
دا د مسلم یار صاحب شخصي نظر ده. اول خو یې ما هیله توقع دا ده چې دواړو مجلسینو ترمنځ باید دا رقم ته خبرې ونیسي. خو دا زه د مسلم یار صاحب شخصي نظر ګڼم. دوی د خپل قانون ته مراجعه وکړي، اول د خپل ځان قانونمند کې بیا د ملت د کور موردمانی تصمیم ونیسي.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د سه شنبې په ورځ ویلي و چې له دې وروسته ورته د ولسي جرګې پریکړې مشروعیت نه لري. د مشرانو جرګې مشر په داسې حال کې د ولسي جرګې کار غیر قانوني بولي چې ولسمشر محمد اشرف خاني د جوزا په وروستۍ کې د ولسي جرګې کاري دوره تر راتلونکو انتخاباتو پورې تمدید کړه. محمد اشرف خاني ویلي دا پریکړه د دولت د درېګونو قواو د فعالیت او د ولسي جرګې لخوا د قانون جوړونې د تداوم په خاطر کړې ده. دا چې د ولسی جرګې د پریکړو په اړه د مشرانو جرګې د مشر خبرې څومره قانوني بنسټ لري، دا پوښتنه مو د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر اجمل هوډمن سره شریکه کړه. اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې د ښاغلي مسلم یار دریځ پر ځای ده او د حل لاره دا ده چې حکومت ژر تر ژره د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
کله چې د مشرانو جرګې د خانه دا خبره مطرح کیږي چې د ولسی جرګې پریکړه زموږ لپاره قانوني حیثیت نه لري، دا خبره سمه ده. دا د دوی حق دی چې دا خبره وکړي، اما نتیجه دا ده چې کله چې ولسی جرګه د حقوقي لحاظه د قوانینو د تصویب صلاحیت نه لري او یا ځینې نور مصوبې دي چې هغه د اساسي قانون له مخې نه هغه باید د دواړو جرګو د بحث لاندې او د تصویب لاندې تیری شي. بیا مشرانو جرګه هم په یوازې ځان ته نشي کولی. د حل لاره دا ده چې زر تر زره د انتخاباتو تاریخ اعلان شي او انتخابات ضروري چې موږ له دغه حقوقي تشن نه باید ووځو.
له دې وړاندې ملګرو ملتونو او د ملي شورا دواړو جرګو له افغان ولسمشر څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. د چارو کارپوهان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ژر ترسره کېدو ټینګار کوي او وایي چې که دا کار ونه شي نو افغان حکومت به په ملي او نړیواله کچه خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
د سوداګری او صنایع خونوي پاکستان د افغانستان د میوه پر صادراتو ګمرکی تعرفه دو برابر کړي او د کمول لپاره تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. د دې خونی د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ شافیزی له ازادي رادیو سره په مرکه کې ویل پاکستان خپل ګمرکی تعرفې له څلورو څخه 8% تلبړی کړي چې د مسلې ډیر تاوان اړولې دي. له شغلی حافظی سره صفی الله ستانگزی مرکه کړي او په سر کې ورڅخه پښتلی چې د لوړې شوی تعرفې د کمښت لپاره څه اقدام شوی.
د دوی اصلا تعرفه 40% ده او دوی خپل تعرفې 80% کړل چې یعنی زمونږ د رقابتي قدرت د کمولو لپاره د اغیزمن وو. پاکستانیان دا کار هر وخت کوي چې د میوه فصل شي یا د میوه په فصل کې دوی خپل ریچ جګوي او زموږ رقابتي قدرت کموي. په دغه کله باید دولت افغانستان دوی سره خبرې وکړي چې ولې دا یو کار کوي یا متقابل حرکت د دوی د صادراتو په مقابل کې وکړي.
نو دولت ولې دغه کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟
ډېر کار کولای شو په دې چې یعنی افغانستان خو د پاکستان مارکیټ ګرځېدلی دي. مواد د مخصوص استهلاکي مواد د پاکستان ټول ملت افغانستان ته راځي. په کال کې رسمي او غیر رسمي شاوخوا 15 میلیارد ډالر موږ پاکستان سره سوداګري لرو چې زموږ خپل صادرات واند په کې 200-200 میلیارد ډالر دي. زیات نه دي په کې وچه میوه راځي، خالی راځي، دبري راځي، د خام مواد په حساب او په خام مواد په حساب دا ټول سره هغه کو 200-200 میلیارد ډالر کیږي. اما د پاکستان صادرات افغانستان ته 15 میلیارد ډالر شوخه دا په دې چې یو 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد رسمي راځي، نور د خلاص سرحداتو لاری غازی او پاین ځوان کې هغه د فساد شتون زموږ په ګمرکات کې هم د دې سبب ګرځي چې ډېر پاکستانی مال بریتی شي. دا غازی خبريږي پرته له چې ګمرک لاشي همدلته دکاندار ته یا سوداګر ګودام ته تخلیکی دا هم چې پام کې ونیسو زموږ ټول سوداګری دغه سره شاوخوا 15 میلیارد ډالر دي.
د سوداګری او صنایعو د خونو د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخ حافظی وو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
په امریکا کې چې هر څوک د ولسمشر انتخاباتو ته کاندیدیږي باید د هغې وخت د ټولو قواو سرقومندان هم وي. اوس چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ځینو کسانو ځانونه کاندید کړي، آیا د دغې دندې لپاره چې د ټولو قواو اعلی قومنداني ده تیاری لري؟ یو له دغو کاندیدانو څخه یو امریکایي میلیونر ډونالد ترامپ دی چې په دې ازموینه کې ناکام شوی دی. فورین پالیسی نشریه په همدې اړه یوه مقاله کې لیکلي چې تر اوسه بل هیڅ کاندید په دې ازموینه کې نه و ناکام شوی، خو یو بل لار هم شته چې کېدای شي د دغو کاندیدانو د وړتیا اندازه معلومه کړي او هغه د دغو کاندیدانو څرګندونې دي چې د امریکا د اوسنۍ جګړې په اړه کوي. په دې کې د نشریه په خبره افغانستان هم راځي، چیرې چې په پام کې د تقریبا 10,000 امریکایي ځواکونه د 2014 کال تر پایه تاسو. فارن پالیسی لیکي دا یو داسې ازموینه ده چې کولای شي دا معلومه کړي چې یو کاندید څومره مهمو مسایلو ته توجه کوي، څومره په اساسي مسایلو خبر دی، څومره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د امریکا د مشرتابه پلوي کوي، او یا هم دا چې د افغانستان د جګړې او په نړۍ کې د امریکا د پراخ رول په اړه څومره پوهیږي. فورن پالیسی د جیب بوش له قوله چې د امریکا د پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش ورور او یو له کاندیدانو څخه دی لیکي چې دوی په افغانستان او عراق په برخه کې د خپل ورور پر پریکړو تبصره ونه کړي، ځکه هغه وایي زه د تیر په اړه خبرې نه کوم. خو نشته لیکي هغه ډیر ژر په دې پوسو چې د عراق په اړه خبرې ضروری دي او هم په افغانستان په اړه خبرې لا ډیر مهمه وي، ځکه جګړه او په هغه کې د امریکا رول لا هم دوام لري. د حیرانتیا وړ خبره دا ده چې هیڅ کاندید تر اوسه د افغانستان په اړه روښانه موضیګیری نه ده کړې. ګارډین رسپانی بیا په افغانستان کې د تقلبي یا پلاستیکي وسلو د خرڅولو د ممنوعیت په اړه مقاله لیکلې او وایي په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو پلورل وروسته لا غبن سوچې په تیر اختر کې شاوخوا 100 تنه په دغو وسلو چې د لوبو سامانو په توګه کاروي ټپیان سو. د ګارډین په لیکنه دا اقدام د یوې پراخې هڅې برخه ده چې په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د فرهنګ لمنځوړلو لپاره کیږي. د افغانستان د روغتیایي مسؤلینو په خبره څه باندې 100 تنه ماشومان او نوي ځوانان د اختر په ورځو کې په همدې وسلو یا ړندسوه یا سترګې ټپي سوې. ګارډین زیاتوي افغان حکومت غواړي د دوغو پلاستیکي او تقلبي وسلو د خرڅلاو په ممنوعیت سره د ماشومانو پر ذهنونو د جګړې اغیز را کم کړي. ګارډین هم درځوي چې د حکومت دغه اقدام پر رسنیو کې په پراخ ډول وستایل سو او ځینې حتی له حکومت څخه غواړي چې د رښتینو وسلو د خرڅلاو په برخه کې هم ورته اقدام وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر ماشومانو د جنسي تیریو د ډیریدو له امله اندیشنه شي. د دې کمیسون وایاندوي ک د غستونزې ته جدي پاملرنه ونی شي نو یو انساني ناورین برامسته شي. په دې اړه سباون کاکل رفیع الله بیدار سره مرکه کړي او په سر کې پر ماشومانو د جنسي تیری په اړه د دغه کمیسون د اندیشنې په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
د فکر کوم چې ماشومان په مجموع کې په افغانستان کې یو د غاسي پجیر او خلل منو کې اخشار او نګای چې ډیر توجه د دې د حقوقو د تحفظات لپاره نه شي سره دي چې د غاسوال او سکالو کې ځینې خاص قوانین د هغوی د حقوقو د تحفظات لپاره ایجاد شوي دي لکه د اطفال لپاره د عدالت یو نظام یو عدالت جوړ شوی ده او یا نور چې اطفال نه باید په منازعه کې او په نظامي فعالیتونو کې د استفادې وړ وي پر اوسه کال داسې قانون نغښ تصیق شو. تاسو باندې په مجموع کې ټول قانونو حالات همدغسې دی او دغه قانون په خاصه توګه باندې چې کوچنیان ډېر د احترام وړ نه دي او د اسي پذیر لایې او نور وړه وړه ګروپونه په دې اطفالو کې هم شته لکه هغه اطفال چې په دې اوس وړ ګرځي هغه اطفال چې موتات دي هغه اطفال چې مایوس دي هغه اطفال چې د مرګ سره په زندانونو کې اوسېږي هغه اطفال چې په شاپونو ورکشاپونو کې په درنګو کارونو کې اخته دي ګدا ماشومان همدغسې نور ډېر ډېر شتنوا د اسي پذیرې دي او که دوی ته توجه ونه شي دا د غیر مستقیم ګواښ نه ځي مستقیم ګواښ ته او دا به یو غټ بشري ناورین وي.
ښاغلی بیدار صاحب پر ماشومانو د جنسي تیری د ډېرېدو علت څه دی؟
څه دي یو د عدم پوهاوی نه پوهاوی د اسلامي تعلیماتو نه او د نافذه قوانین او هغه محدود قواعد چې افغانستان د نړیوال ځانګړي دي اطفال د کوم د تحفظات په خاطر باندې د دې نه دغه نه پوهاوی هم د اطفالو د تجاوز د اطفالو سره ګرځي. دویم هغه مساعدین او عاملان چې د تاوتریخوالي کېږي د کوچنیانو په وړاندې د هغوی نینیول او عدالت ته نه پیش کول یعنی د هغوی نینیول په دې انداز کې دي چې یو نوع همبستګي او یو نوع یا تنظیمي یا د ټوپک سپنا او یا د ټوپک د انصر په توګه باندې ځان د دفاع کول سره کوم چې د کېدای شي په اصطلاح دغه مسلې نه او د دې قانون نه فرار وکړي دغه مسله هم شته.
د جنسي تیریو عاملین ولې نه مجازات کیږي؟ علت یې څه دی؟
په فکر کوم په مجموع کې د اطفالو باندې تیری او د کوچنیانو باندې تیری یو عادي مسله ګرځېدلې ده په افغانستان کې. ډېر د احترام وړ نه دي اطفال دا یو علت دی چې دویم هغه اورګانونه چې موظف دي په دې باندې خپل عذر ښیي چې دغه عامل او مسبب دی د نامنې د وجه نه داسې یو منطقې ته اوس فرار کړی ده ګویا چې اوس موږ هلته حاکمیت نشته چې دا موږ دا کشکو عدالت ته پیش کړو. دا هم یو عذر کېدلی.
د وروستۍ پوښتنې په لړ کې غواړم چې وپوښتم چې څه ډول اقدامات باید ونیول شي چې پر کوچنیانو د جنسي تیری کولو مخه ونیول شي؟
زه فکر کوم چې ډېره مهمه ده چې ازادي اسلامي تعلیمات نه د قوانين ممنوع هم به احتياط شي چې خلکو شي په دې باندې کې کوچنیان هم د دې وطن او د دې ملک اصلي ګډونوال دي او وړي او دویم دا چې هغه قوانين چې د اطفالو د حقوقو د محافظت لپاره او حراست لپاره جوړ شوي دي هغه په صحیح فکر کې تطبیق شي او هیڅ تخفیف او معافیتونه په دې حق باندې نه وي او عدالت یو شان په ټول باندې او د هغه مصیبینو په خاطر هم باید تطبیق شي چې
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د غړي رفیع الله بیدار مرکه مو اوریده.
سلام د برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمونای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تو چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میمونه.
بله قهرمان سر، قهرمان سر،
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سخوا امیده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
اته بجې او نهویش دقیقې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکلی دی، د افغان دولت څخه غواړم چې د سولې د راتګ لپاره خپل ټول کوششونه وکاروي. عبدالقدیم له خاص روزګان څخه لیکلی دی چې که په افغانستان کې شخصي ملیشي جوړ شي دا به د افغانستان پر ملي اردو منفي اغیز وکړي. قاری محمد مدنی له نورستان څخه لیکلی دی وایي د سولې اوسنۍ خبرې زما په نظر یوه ډرامه ده، ځکه چې د سورې خبرې پیل کیږي خو عملي نتیجه یې نه معلومیږي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی نوم یې لیکلی وبخشی، عبدالاحد افغان له هلمند لیکلی دی چې که د سولې هر رقم خبرې کیږي دا خبرې به دایمي او تلپاتې سولې ته لار اواره کړي. د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې چې لاندو خبرونه وروسته پیلېږي، دوه اونیس پروګرامونه مه هېروئ. ژوند په شیبو کې او بشري حقونه اوس په حمیده عثمان درته وایي. د حمیده عثمان د دې سات لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر او د امریکا سفارت په فاریاب کې پرونی انتحاري حمله په شدت وغندله. په دغه حمله کې چې د فاریاب المار ولسوالۍ په بازار کې وشوه 19 تنه وژل شوي او 24 تنه ټپیان شول. د آریانا افغان هوایي شرکت وایي یو شمېر مغرضې کړۍ د دوی د فعالیت په اړه د غلطو معلوماتو د خپرولو هڅې کوي. د 2018 کال د کرکټ د شلاوریزو سیالیو نړیوال جام ته د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن د پاپا نیوګینی له لوبډلې سره مخامخ کیږي. په بغداد کې پرون په 14 کې شپږ ویشتنه ووژل شول او اته 50 تنه زخمیان شول. پولیس ویلي چې دواړه 14 د بغداد په هغه سیمه کې شوي چې زیات شیعهګان پکې اوسي. د امریکا د دفاع وزیر وایي د سعودي عربستان پاچا او د دې هیواد د دفاع وزیر له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ خو په اغیزمن ډول د دې موافقې د عملي کېدو په اړه شک څرګند کړی. او د سپینې ماڼۍ ویاند وایي چې د ولسمشر باراک اوباما اداره د ګوانتانامو زندان د خوندي او مسؤولانه بندولو د پلان وروستي پړاو ته رسیدلې ده.
لنډ خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو خو مخکې دوه راپورونه. آریانا افغان هوایي شرکت وایي هغه مکتوب جعلي دی چې د دغه شرکت لخوا د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی او رسنیو ته هم رسیدلی دی. په دغه مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د یوې چارتر شوي الوتکې په اړه لیکل شوي چې له ایران څخه مخپټی کسان عراق او سوریه ته لیږدوي، خو په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسون یو شمېر غړي وایي چې د ملي امنیت د شورا لخوا په دې اړه د ولسي جرګې دارالانشا ته یو مکتوب رسیدلی او دوی به تر رخصتۍ وروسته دا موضوع په جدي ډول وڅېړي. اجمل تورمن په دې موضوع راپور لري.
د آریانا افغان هوایي شرکت مسؤلان په داسې حال کې چې د دغه ریاست لخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا په آدرس لیږل شوی مکتوب جعلي ګڼي، وایي چې دغه مکتوب اصلا یادې شورا ته نه دی استول شوی. د آریانا افغان هوایي شرکت اداري رئیس محمد عمر مستور ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې دغه مکتوب د عامه ذهنونو د مغشوشولو په هدف د یو شمېر مغرضو کسانو لخوا رسنیو ته لیږل شوی دی.
مکتوب اصلا مکتوب واقعی نیست، مکتوب جعل و تصویر است که ایده از عناصر فرصت طلب و غرض‌آلود این مکتوب ترتیب کردن و این مکتوب به شورای امنیت به صورت نرفته، صرف کاپی شده به خاطر که از هان عامر از این موضوع مخشوش بسازن اختیار رسانه ها و شما ماندن.
په دغه مکتوب کې راغلی چې د آریانا افغان هوایي شرکت یو چارتر شوی الوتکه له ایران څخه مخپټي کسان عراق او سوریه ته لیږدوي. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د نوی رئیس داوود شریفي له خوا لیکل شوی چې ځینو کسانو د خپلو شخصي هدفونو او ګټو لپاره د ایران له یو هوایي خصوصي شرکت سره تړون لاسلیک کړی چې ورڅخه دا شان ګټه اخیستل کیږي. په مکتوب کې دغه عمل د آریانا افغان هوایي شرکت او ملي ګټو په زیان کار بلل شوی او له ملي امنیت شورا څخه په دې اړه د لارښوونې غوښتنه شوې ده. په دغه مکتوب کې د ښاغلي عمر مستور نوم هم راغلی دی. په مکتوب کې د آریانا افغان هوایي شرکت د رئیس ښاغلي شریفي لخوا دا هم لیکل شوی چې تر اوسه د ایران تابان شرکت کوم چې قرارداد ورسره شوی خپل پور هم دوی ته نه دی ورکړی. خو د افغانستان د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا مکتوب امنیت شورا ته لیږل شوی او د ولسي جرګې دارالانشا ته هم رسیدلی دی. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون غړی حاجي علي محمد شهیدی وایي چې تر رخصتۍ وروسته به دغه موضوع په جدي ډول وڅېړل شي.
دغه یو مکتوب یو دوه درې کاپیانې موږ پیدا کړې وې چې موږ کمیسیون سره وې. لاندغه آریانان راغلی بیا کله ماوین د آریانان چې موږ راوغوښت زه بېخي سل فیصده ځان منکر چې دا هېڅ امکان نه لري. د امنیت شورا نن پرون یو مکتوب دارالانشا ته راغی اوس دغه خبره ده. بعد له رخصتۍ نه به انشاءالله دا موضوع موږ جدي څېړو.
د چارو کارپوهان او عام خلک وایي له بهرنیو شرکتونو سره د همکارۍ سوداګریز تړونونه کومه ستونزه نه لري، خو په دې شرط چې د تړونونو مواد روښانه وي، ناسمه استفاده ترې ونه شي او د هیواد ملي ګټو ته په کې زیان ونه رسیږي.
د روسیې د عدلیې وزارت په هغو غیر دولتي ادارو ته چې د کرملین له نظره د بهرنیو هیوادو لپاره جاسوسي کوي خبرداری ورکړ چې پر ضد به قانوني چلند وشي. د وزارت ټولو هغو غیر دولتي ادارو ته چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي سپارښتنه کړې چې پر خپلو تولیداتو او چاپي خپرونو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د روسیې د عدلیه وزارت روسي بندیز هغه سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې ترلاسه کوي د خپل فعالیت محدودولو یا بندولو ته مجبور کړی دي. د روسیې د عدلیه وزارت د جولای په 28 اعلان وکړ چې ټول هغه غیر دولتي سازمانونه چې له بهرنیو هیوادونو مرستې اخلي باید پر خپلو تولیداتو ولیکي چې د بهرني ایجنټ په توګه کار کوي. د دې وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی و چې دا ادارې باید ځانونه د بهرني ایجنټ په توګه ثبت کړي او پر خپلو هغو موادو چې د مطبوعاتو یا انټرنیټ لارې خپریږي ورته خبرتیا چاپ کړي. دا خبرداري په روسیه کې د بشري حقوقو د یاد مرکز، د سخروف مرکز، د شفافیت د نړیوال سازمان دفتر، د شکنجه ضد کمیټې، د کډوالو لپاره د ملکی مرستو خیریه موسسه او د بشري حقوقو یو شمېر نورو مدافع ادارو ته سپارل شوی دی. د مک آرثر پونوم خیریه ټولنې چې مرکز په امریکا کې دی او په روسیه کې د بشري حقوقو په ارتباط فعالیت کوي پرون وویل چې په روسیه کې خپل فعالیت بندوي. د ادارې ویلي چې په روسیه کې د نویو قوانینو پر وړاندې کې د بهرنیو سازمانونو لپاره کار کول ناممکن دی. د روسیې وی محکمې پرون په سایبیریا کې د پرم شپږ د شپونوم هغه غیر دولتي سازمان چې د روسیې د یوازنی ګولاک موزیم ساتنه کوله د دې لپاره جریمه کړ چې د بهرني ایجنټ په توګه نه وسب شوی. د سایبیریا محکمې دا اداره $15,250 جریمه کړی ده. د ادارې په 1902 میلادي کال کې پر هغه ځمکه چې پخوا ګولاک کمپ وو یو موزیم جوړ کړ چې د پخواني شوروي پر مهال د سیاسي تشدد او زیاتی په اړه تاریخي آثار پکې ساتل کېدل. د پرم شپږ دېرش ادارې ویلي مشته ویل سوي چې د دې لپاره چې له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې اخلو خپل نوم د بهرني ایجنټ سازمان په توګه ثبت کړو. د روسیې د عدلیه وزارت نوی قانون وایي چې ټولې هغه انجوګانې چې پخوا په دې هیواد کې سیاسي فعالیت کاوه په رسمي ډول د بهرنیو ایجنټانو په نوم ثبت شي. د مک آرثر ادارې په خبر پاڼه کې ویلي دا نوې قانون څرګندوي چې د روسیې حکومت په دې هیواد کې د بهرنیو سازمانونو کار ته په شسترګنه ګوري. د مرستندوی ټولنې په تیر څه باندې دوه سیزو کې په روسیه کې د بشري حقوقو د وضعیت تشکیدو او د تعلیمي امکاناتو د زیاتېدو لپاره میلیونونه ډالر مرسته کړې ده. د روسیې مشرانو جرګې د رواني میاشتې په پیل کې د دې هیواد له حکومت غوښتنه وکړه چې په دې هیواد کې د لشتلوژ دوه سو بهرنیو سازمانونو فعالیتونه تر شدیدی څارنې لاندې کړي. د روسیې د مشرانو جرګې په غوښتنلیک د مک آرثر اداره هم شامله وه او ویل سوي وو چې حتی یو شمېر غیر مطلوب بهرني سازمانونه باید وتړل شي. په روسیه کې د 2012 میلادي کال د جمهوری ریاست پټاکنو کې د ولادمیر پوتین د بریالیتوب پر ضد د خلکو تر اعتراضي مظاهرو ورسته د مدني ټولنې پر فعالیت بندیزونه زیات شوې دي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله به یاست. د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خپرونې اورېدو ته مو هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي راډیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.90 او په لویو ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اورېدلی سئ. قدرمنو اورېدونکو، په نننۍ خپرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او شاقه کارونو کولو په اړه بحث کوو. دا چې د افغانستان په نافذه قوانینو کې په دې اړه څه ویل سوي دي، د خپرونې له میلمه څخه به یې واورو. د خپرونې مامو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا د څنګه مشره اغلی سپوږمۍ ده. میرمن سپوږمۍ د افغانستان په اساسي قانون کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په اړه سوال سوي دي.
مننه تاسو د پښتنې نه. د ماشومانو د اجباري کارونو یا د شاقه کارونو په مورد کې د اساسي قانون نه حاصل وختم ماده هم په دې اکله ځانګړې نیوکه لري چې ماشومانو باندې یعنی اجباري کارونه تحمیل نشي یا ماشومانو نه ناجایزه ګټه وانه خستل شي. او په دې کې بیا د ماشومانو نړیوال کنوانسیون د دې شمه ماده د سره غلې ده چې هغه کارونه چې د ماشومانو روحي، جسمي، اجتماعي، دماغي، اخلاقي زیان رسوي او اغوی د استثمار خواته وړي باید د ماشومان نه د سه ناجایز استفاده ونی شي. یعنی کنوانسیون د هم منع کړی ده او اجازه نه ورکوي په دې حق له د ماشومانو د شاقه کارونو په باره کې.
په افغان ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو اصلي عوامل سره، یعنی ولې دلته په ماشومانو اجباري او یا د هغوی د وس او توان څخه پورته کارونه کیږي؟
مننه تاسو د پښتنینه. څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، ټولو ته جوته ده افغانستان کې د دیش کاله جنگونه، د دیش کال نه زیات جنگونه سبب شوی دی چې ماشومان د خپل د کورنۍ د ډوډۍ مکلفیت درولو، د ډوډۍ مکلفیت لري. نو په دې خاطر دوی د یو مجبوریت پر اساس چې خپل فامیلونه باید تمویل کړي، مکلف دي چې بیرون لاړ شي او شاقه کارونه تر سره کړي. په دې برخه کې باید وایو چې دولت ډیر مکلفیت لري چې د دوی فامیلونه خود کفا کی او د دوی فامیلونو ته متوجه وسیږي تر څو چې د ماشومان کار ته اړ نشي او ناجایزه ګټه د کار په وخت کې د دوی نه وانخستل شي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
ګلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته. موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو.
ازادي راډیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدرمن اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د بشري او اساسي حقوقو خبرونه اورئ. په نننۍ خبرونه کې په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو کولو په اړه بحث کوو. میرمن سپرمۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تر دا مهاله په ماشومانو باندې د اجباري او درنو کارونو د مخنیوي په برخه کې آیا کوم پروګرامونه پلي کړی دي؟
مننه تاسو د پښتنې نه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په خپل برنامو کې د کارګرو ماشومانو پاره ځانګړي برنامه لري چې په دې برخه کې باید وایم د ماشومانو ته ماشومانو ځانګړي پروګرام چې چایل تو چایل ورتوي یا طفل به طفل ورتوي. په دې کې د کار ستونزې او د ماشومانو د اړوستلو په باره کې آگاهی ورکړ شوې د ماشومانو ته او کورنۍ ته په آگاهی دهی جلساتو کې دا خبره ویل شوې چې ماشومانو باندې داسې کارونه باید تر سره نشي داغوی ژوند ته راتلونکي ته زیان ورسوي. نو زموږ پیشنهادونه ده چې په دې برخه کې دولت مستقیم تاثیر لري چې د دې کورنۍ حمایت کوي او د ماشومانو لپاره ښه د ژوند زمينه مساعده کوي. په دې چې افغانستان د ماشومانو نړیوال کنوانسیون منلی ده او د ماشومانو حقوق باید په سمه توګه ماشومان ته ورسوي.
ډیره مننه. د ورستې پښتنې په توګه د افغانستان په نافذه قوانینو کې ماشومانو ته د کوم کارونو تر سره کولو جواز ورکړل شوی دی چې دوی باید هغه کارونه وکړي؟
مننه. تاسو د پښتنې نه باید ووایم چې هغه کارونه چې د حرفي د یاد زده کولو لپاره ماشومان یعنی جواز لري چې ماشومان هغه باید زده کړي د 15 کلنې نه شروع کیږي. څرنګه چې موږ تاسو ګورو زموږ هیواد نن همدا ماشومان دي چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ وړي او خپل فامیلونه تمویلوي، نو په دې خاطر دوی اړکیږي چې شاقه کارونه یا داسې کارونه ترسره کړي چې دوی ته په راتلونکي کې د خطر زنګ دی. او په دې کې باید وایم کورنۍ په دې برخه کې باید خپل ماشومان تر سیډنې لاندې تر حمایت لاندې ونیسي او په خاص ډول دولت باید داسې پروګرامونه داسې برنامې ولري چې تر هغې فامیلونه خودکفا شي او خپل ماشومان د کار لپاره پرې نږدي.
قدرمن اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو. پاک کلام ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. په نننۍ خبرونه کې ننګرهار ته ځو او د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د بودایانو د وخت لرغونی هستوپی در پیژنو. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو لرغونی معبدونه، هستوپی، د بهرآباد سمڅی، چارباغ صفا، د بابر تخت، راهی کلان، د شاه فیض الله آغا مزار، نجم الدین اخونزاده، د غوچکو معبدونه، د درونټی معبدونه او داسې نور تاریخي آثار موجود دي. په نننۍ خبرونه کې به د سره رود تاریخي استوپو له تاریخ او ارزښت ته خبر شي. راځي چې فرشتي مرسل ته وښو.
کله چې د لغمان ځمکه پای ته رسي، نو د ننګرهار لومړی ولسوالۍ سره رود راځي. د درونټې له اوږده تونله شاوخوا 1 کیلومتر د جلال آباد ښار په طرف سفر کوو او د عمومي سړک ښي لور ته په 2 کیلومتر کې د بودایانو د وخت لرغوني آثار تر سترګو کیږي. که څه هم دا آثار زیات دي، خو موږ غواړو چې له هستوپو مو خبر کړو. هستوپی هغه برجونو ته وایي چې د بودایانو د وخت حاکمې طبقې د خپل ښار لپاره پیرې درولې او ټول ښار به له همدغه ځایه کنټرولېده. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د بودایانو د وخت استوپی چې شاوخوا 2500 کلن تاریخي شالید لري موجود دي. استوپی ګرد برجونه دي چې د بودایانو په وخت کې به پکې پیرې تر سره کېدلې. له یادو لوړو ځایونو څخه ټول ښار کنټرولېده. څوکیدارانو به په خپل منځ کې په شپېلۍ وهلو سره ارتباط لري. د ننګرهار دیالي دارالمعلمین د پښتو څنګ استاد زیل رحمان حسرت سره چې د همدغې سیمې اصلي استوګن دی، زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه کړې چې د اوریدلو بلنه درکو.
استوپی د هیواد مختلفو تاریخي دورو پورې تړاو لري. داسې استوپی هم په گشته چې هغه د خامشیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. داسې استوپی په گشته چې هغه د زرتشتیانو تاریخي دورې پورې تړاو لري. دغه استوپو د جغرافي موقع تک سړی فکر وکړي داستان د ځینو امنیتي پوستو په څیر جوړ شوي دي او هغه ځای کې موقعیت لري. په ووم د ثور کودتا او شوروي کودتا وروسته د استوپو ته داسې یو نظر وشو چې ګواکې په دې کې انګریزانو خپل قیمتي مالونه ځای پر ځای کړي. که څه هم دا د انګریزانو زمانه ډېر وړاندې زمانو پورې تړاو لري خو په دې استوپی له کارو کې د شپې لوري به د استوپی کې کیندلی کته هم چې په کې پیدا نه کړی دا استوپی د سیمړی استوپی نه چې دا په یو ورځ یو هفته یا یو میاشت دا و کیندل شي دا د میاشت په ماشینونو باندې کیندل کیږي ځکه دغه وجود ډیر لوی دی
ټول څومره استوپی ته موجود دي
د دقیقې نه شو ویل خو تر لسو ډیر دي په دې لاسو کې درې به دغه سي سوپی وی چې دا لران تا تخکار شي دا سوپی نور ټولې سي غونډې په توګه پاتې دي امانه یې هغه جوړښت پاتې ده او نه هم څوک یې پیژندل شي دا سوپی دي یعنی ورانه شي وی دي خلکو پکې کار کړی په توپونی ویش دي اساس دې انقلاب کې ټوټي خراب
هلته د اطلاعاتو فرهنګ ریاست کوم کار کړی
اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن د دې د ساتنې لپاره د دې د بیارغونې لپاره دغه امکانات نه لري د دې پښتنه مونږ کړی دا ځنې سوفي په دې ځایونو کې چې اطلاعاتو فرهنګ ریاست استن لاسرسی نه لري چې کله لاسرسی ورته نه لري هغه د بیارغونې لپاره څوک دی دا سوفي په پوس په څغرو دي په دې ځایونو کې پرتی دي چې لکه شایي شم شاپور ساکانو کې چالتہ امنیتی وضعیت خانه ده دوی د دې لپاره ځل نه خکې چې تل شو د تاور غي
هل د قسمت سم موجود دي دغه د قسمت لرغونتوب تر کوم رسید
د قسمت سود دغه واستوپول لرغونتوب یو ده یعنی د قسمت چې په کومه زمانه کې جوړی شي وی دي تقریبا امغه زمانو کې د استوپی جوړی شي د استوپو د دې لرغونتیا یو ده د استوپی چې دا د امنیتی پوسټو په توګه لري استفاده کړي دا ماده چې مسی چې د هستوګن ځایونو په توګه لري استفاده کړي په دې سمو څه زوړ نه وته په دا کوټې دي حویلې دي یعنی دا ژوند چې موته سې کو دا د غي سره توپید لري اما دا رقم ته استوګن ځایونه چې موږ جوړ کړی دي عین استوګن ځایونه په دې سمو څه کې دي
دا تاریخي اثر د ساتنې لپاره ستاسو پیغام څه دی فرهنګي بنسټونو ته مطلب فرهنګ وزارت
په نور هیوادونو کې کتا څو ګورې تاریخي خلاګان یا تاریخي عبادت دغه بل لرغونتوب نه لري لکه زموږ په افغانستان کې دغه اسټوپیا د څمسې لرغونتوب لري خپل تاغه لګ لرغونتوب چې لري له هغه نه دغه سی یو لرغونی اثر جوړ کړی چې ټیکټ ورته لګولې ده په ټیکټ خلک ورنوزي له هغه نه خمر عاقبت کړې ده خبر لرغونی ورته کړی ده کله زموږ په افغانستان کې اطلاعات فرهنګ وزارت دی تاریخي عبادت ته پته دغه څمسې دغه اسټوپته نه یوه د پنیرار کې بلکې په ټوله هیواد کې دغه رقم ته پاګوا چور دی پیو کې د څمسې رانی د چې د ګرزندویانو لپاره یو تفریح ځای جوړ کی د دې استوپونه هم ودی راغی دا تفریح ځایونه په توګه ترې استفاده وکي بشک چې دا ساتل کیږي مو ترڅنګ یو اقتصادي دغه سرچینه هم ګرځي د موږ د دولت لپاره
زموږ همکار محبوب شاه محبوب د کابل پوهنتون له استاد او چیرونکی په هندوی لال پچا از مون سره یو ځای د سترو رود ولسوالۍ یو شمیر استوپو لیدنه کړي هلته په سیمه کې د یوې غونډې پر سر د یوې لرغونی استوپی نیمه ورانه شوې ته نه ښکاري استاد اسمن وایي که څه هم استوپی اوس ډېر تخریب شوی خو د ځینو نسبتا جوړو هستو پول بلوالی شاوخوا 15 متره او دایره رقمه شکل لري چې بر به هم 10 متره ته رسیږي
ته تمدن یې وزمه کا وکنه خار غوندو نو به دوی دغه پاتای جو دیز نه بغیز د خبر ورکو دغه غیز نه به بزی د خبر ورکو او دې پاس دې دغه پروژونه کې به خلک نست تورنګ به ور سره وغه بغاګو نو دا به ورور په مرور د وخت باندې دا شاته جوړ شو ده نو
تقریبا څومره کال به کیږي
سم یاده چې کم کېږي دوه نیم زره کال کېږي دا کدی استو په دوه نیم زره شاو په کال کېږي دا زردشت او د بودا د وخت استوپی دي
مصطفی شاه
اسلامي تمدن نو وړاندې دي خو څنګه لري کور نه خبر وکړي شاپه غصبته ده پلان دی اوسو غواړو چې دا ودرنه
د ښاغلی ازمن په خبره چې استوپی د بودایانو او زردشتانو په وخت کې دلته جوړی شوی وي چې د وخت حاکم طبقه به ولس او خپل منځ کې دغه استوپو په وسیله یو بل ته پیغام رسوي د استوپو په منځ کې یو بل غونډه هم موجوده ده استاد ازمن وایي چې دلته د بودایانو خار وو او په ډیرو لرغونو زمانو کې په دې خاطر چې د تاریخي خار پټ وساتل شي خاورې پرې اړول شوې دي او کل نوراندې ترې یو شمېر تاریخي توکي هم ترلاسه شوې دي
ای غستوفی برجونه او همدارنګ کوم تاریخي ځایونه او عبادت ځایونه ورتونون دا وساتل شي نو هغه په دې باندې خاورې واړولې په دې خاورې واړول چې دا ژوندۍ پاتې شو د منځلار نشي بیا په مرور د وخت باندې خلکو کیندنی وکړي دي کنه دلته خار تیر شوی دی د دې غونډې تاسو ګوري دا چې تاسو فنی شکل باندې کیندل شوی او خاور درې شوی و د تاغه کوم د استوګنې کوټې چې دی د عبادت زیونه چې دی هغه بیل بیل ښکارا کېده هغه بوتان هم پکې موجود و او متاسفانه چې دا جنگونو په کلو کې دا نور وختونه د ګډوډۍ او کانرشي او کله کدا وشه چې پلانډر پراته ده دا چې شوی دی هغه غیر فنی شکل باندې و شوی دی هغه کوټو سیستم چې دا هغه لمن زتل هغه عبادت زیونه چې دی هغه هم لمن
د سیمې یو بل اوسنکی عبدالواسی انتظار ویل چې د حامد کرزي د موقت ادارې د رامنځته کېدو سره سم دوی د شپې په پټه د بودایانو پر پخواني ښار چې تر خاورو لاندې شوی و کار پیل کړ چې د خاورو له پورته کېدو سره به د پخوانیو آثارو مات کودي د دوی په لاس ورتلل
چون دلته د دا ساحه داسې ورانه وه یخو لوی انقلاب تېر شوی و خلکو ترې د مورچو استفاده هم کوله دا بعضې جان چې وران شوي استاد خو اصلي خبره دا چې په ارزښت باندې څو خبر نه و چې دا باید څومره قیمتي ارزښت لري ځکه لرغون تاریخ دی بس ماشومان به راتلل دلته بیا کار کوو کله کله چې مونږ هم چاکري راتللو دلته هم کار کوو نو دا ځای داسې فکر وکړو کله که د یو ښار شکل یې درلوده مونږ خپله چې کله کله پکې کار کوو نو داسې دیوالونه پکې وو چې هغه په ډېر ښه قوي استقامت باندې جوړ شوي وو او په ډېر نقشه جوړ شوي وو هغې بعضې کنجونو کې به د چونې اثار وو هغه به هم چې راوسپړ هغې کې به یا د بوت خپه وه یا به داسې نور بعضې آثار هلته وو د بوتانو چې یا به خپې پاتې وي یا به څه خو دې کې غیر مسلکي کار شوی ده نو دا ځای اوس هم داسې چې ګورې وران دی خلکو ترې د بعضې هغه دپاره خاورې دپاره د بعضو شیانو ترې استفادې د ګټو دپاره کړې هغه یې ترې وړي نورې بېرته غورځولي دي
بیمارو او ټټنګ دوه هغې سیمې دي چې د بودایانو د وخت لرغونې استوپې پکې موجودې دي راځئ د همدغې سیمې له سپین ګیرو د استوپې په اړه واورو
یاره د قریبان په تذکره کې خو قریبان سلو کال ته برابرې ده بد ماشومان دي دا واړه پېخې چې څو چا تیګه میګه په کاش هغه ترې وخوي همدغه شی دی یو ګوره اکلي کې وو هغه مخامخ د لا کلا کې هلته کې لږ شانې ډوبړې پاتې ده یو دې مخامخ کلي یو هغه کچړې سره دی یو دا دی یو کله خیال کړي هلته مخکېم دی
د دې چې موږ پیدا شوي یاستو دا همدا شی دی تاسو واړو چې مور په پیدا شوی حساب داشه تاریخ مونته نه
ته ویل چې زه را پیدا شوم مونږ داشه دا خوښ از مکه زراتیزم کې
وکنه دا ټول دا ټول زه وخت نه زمکه دي کنه په دریز مکه دي دا هم چې کوم وخت دا شو جوړ شوی دا زمکه وسر او دا خو دې څه نو انداز کار نه نو دا تاریخ مونږ هم دلته پریخې ده یعنی تاسو ته چې تاسو څه څه کوي
بل خو د ننګرهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس او رنگ سمیم وای چې په سره رود کې ډیری فرهنګي میراثونه د تخریب له ګواښ سره مخ دي خو زیاتوي چې په دې اړه د وزارت له مقامه رانیولې د ولایت تر کچې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي
میلاد نه وړاندې دوه زره کاله وړاندې خبره ده دا وخت دا ستوپی دلته پاتې دي د بودیزم او د زردشتي دورونو دا د جوی افاتو له مخې نه هم متاثره شوي دي په تیرو دغه څلوېښتو کلونو په جګړو کې هم په دې کې غیر قانوني سپړنې شوي دي او صدمو ته رسېدلې ده دا ټول دونه وخت کې د دې لپاره دا غوړو کوم کار هم زده شوی مونږ په څو څو ځلې چې فرهنګ وزارت ته وړاندیزونه کړي دي مګر په دې باندې کوم عملی کار نه شوی
ښاغلی سمیم ده هم ویل چې په ټول هیواد کې د تاریخي آثارو د ساتنې لپاره یو امنیتي قطعه موجوده ده
نو د فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د صفر دولس په نومه یوه کچه ده چې هغه په هیوادنۍ کچه باندې صفر دولس کچه کې تر لاسه پنځه سوه په شاوخوا کې عسکر هغه لري په تشکیلاتو کې شامل دي او دا ځینو ولایتونو په اختیار کې ورکړل شوي دي دغه د صفر دولس کچه چې هغه هغې جملې نه هېمتان دی او هرات دی بامیان ولایت په دې ولایتونو کې د صفر دولس کچې عسکر شته دی مګر له بله مرغه چې د فرهنګ په وزارت له لوري نه د ننګرهار په تاریخي فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره یو عسکر هم نه دی ورکړل شوی په اختیار کې هلته کله ناکله ځینې زورواکي او د زموږ د فرهنګي میراثونو راستبان لاسوهنې کوي په زموږ په تاریخي او فرهنګي میراثونو کې
مینوالو دا هم باید له یاده ونه باسو چې د ننګرهار په سرورود ولسوالۍ کې د هستوپو تر څنګ لسګونه نور تاریخي او لرغوني آثار موجود دي چې موږ یې د بیلګو په ډول د شاه فیض الله آغا تاریخي ګنبدو د بهر آباد سمڅو د بابر تخت او یو شمېر نور یادونه کولی شو خدای دې وکړي چې امن راشي تر څو زموږ تاریخي آثار له ګواښه خلاص شي په همدې هیله نننۍ خبرونه تمامو کومو ازادي راډیو ته لیکونه راستول پته مودا دي په کابل کې مودا پوسټ باکس شمیره د 14 یو بیا په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسی بری از موږ هیله ده. خدای پامان.
بل چادر